السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په افغانستان کې د ټلویزیون د یو ویان یما سیاوش وژل کېدو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د اورزګان په ګیزاب کې جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو، په موکړې خبرونو ته سالم احمد صالح چمتو کړي.
حکومت وایي د یما سیاوش قاتلان به مجازات سي. ظریفه غفاري وایي چې د پلار په وژنه کې طالبان لاس لري. جو بایدن وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو زیاتې رایې ګټلې دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر د طلوع ټلویزیون د پخواني ویندوی یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایات وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د عامه اړیکو د مسؤل په توګه دنده ترسره کوله، سهار له دوو نورو کسانو سره په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. عبدالله په یوه اعلامیه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پېښې د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی پېښه څېړي.
دوی د یو مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي. له بده مرغه په پیښه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي. دا هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څیړل کېږي.
د چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د ښځو حقونو یوې فعالې او د میدان شار ښاروالې د خپل پلار وژنه کې هغه څوک پړه وبلل چې د دې په وینا د 5000 طالب بندیانو پرېښودو ته یې لاره جوړه کړې ده. ظریفي غفري دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خواخوږۍ پیغام ته په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې.
زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې د دغه اقل د 5000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. دا زما د پلار جان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی.
د اغلی غفاری پلار عبدالواسع غفاری چې د پوز جکپوړي افسر و د پنځمې پرز په کابل کې ناپیژاندو وسلوالو وواژه. ظریفي غفاری ته سږ کال پسرلي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو جایزه ورکړې وه. په خپله هم د شروالي پر دنده له ګمارل کېدو راهیسې څو وارې له وسلوالو بریدونو او پرله پسې ګواښونو سره مخامخ شوې ده. اغلی غفاري د خپل پلار قاتلان وسلول طالبان او د پاکستان استخبارات وبلل. د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې تر سلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. احمد بهیر احمدین ازادي راډیو ته وویل.
د کندهار په پنجوایي، ارغنداب، میوند او ارغسان ولسوالیو کې یو لړ چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره سوي دي. د دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو 103 تنه وژل سوي او همدارنګه 24 تنه نور زخمیان سوي دي.
خپلواکو سرچینو د دغه شمیر وسلولو د مرګ ژوبلې خبره تایید کړې نه ده. وسلولو طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د فوټسال غوره لیګي مسابقې نن پیل سوې او 15 ورځې به دوام کوي. د دې ولایت د فوټسال فدراسیون مشر جان محمد حیدری نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې په دوو ګروپونو کې کیږي چې په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. د زیاته کړه د دغو مسابقو هدف د جنوب غرب انتخاباتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وایي دی به د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي. خو ښاغلی بایدن وویل چې لا وختي ده په دغو ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړي. دا په اصل کې ده چې په عمده ایالتونو اریزونا، نوویدا او پنسلوانیا کې د پوست له لارې د لیږل سویو بېسارو رایو شمیرل روان دي. جو بایدن نن هم په دغو ایالتونو کې مخکې دی او د څه باندې 300 ټاکنیزو یا الکترال کالجونو د رایو ګټلو ته نږدې سوی دی. خو په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره د 200 ټاکنیزو کالجونو رایو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې له ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینی الوتکې په څېړنه کې ګړندي هڅه وکړي چې په جنوري میاشت کې په تېروتنې ویشتل سوې وه. د مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 116 کسان مړه سوي وو. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان شورا پرون له ایران وغوښتل د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د وژنې کې پیښې په اړه څېړنې چټکې کړي. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت هغه الوتکه د جنوري میاشتې پر 1 د تهران له هوایي ډګره تر الوتنې لنډه شیبه وروسته وویشتل سوه. الکساندر لوکاشنکو په بیلاروس کې لومړنۍ اټومي بټۍ رسمن پرانیستله. ده ویلي چې د ختیځ اروپا دغه هیواد به د یوه اټومي ځواک په توګه پیاوړی سي. لوکاشنکو په هغه وینا کې چې نن له دولتي ټلویزیون نه خپرېده وویل استراویست اټومي بټۍ د راتلونکي پر لور یو ګام دی چې زموږ د هیواد امنیتي ځواک یقیني کوي. لیتوانیا دغه اټومي بټۍ چې د پلازمینې په 50 کیلومتري کې جوړه شوې د دې اټومي بټۍ مخالفت کړی دی. دغه اټومي بټۍ د روسیې سخت ده او د مسکو د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د پور پیسو جوړه شوې ده. او د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالې وژلي دي. پولیسو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو وسلوالو غوښتل په دیر غازی خان کې ورانکار فعالیتونه وکړي. دغه دوه مشکوک وسلوال تیره شپه د تروریزم ضد پولیسو لخوا وژل شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 1. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې د یو خبریال یما سیاوش وژلو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یما سیاوش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید.
د اورزګان په ګیزاب کې لا هم جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي.
امیر امنیت په تاو کې هغه مشاوله ولسوالي د دې پلاس کې د بازار دی پلاس کې دی حکومت کومک نه راکړي د مشاوله مقامات پر ورسوي.
د میدان ښار ښاروال ظریفه غفاری وایي پلار ته د دې دندې هم ګواښ پېښ کړی و.
د دې اړه پورې هم ورته ویډیو چې کدل بند سل لپاره تا به روسیا او کنه ښاروال لپاره هم تاسو ډوډۍ وینئ په ځان پام کوه.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امریکا د ټاکنو وروستی حال هم درکو. هیله ده ملتیا مو وکړي. شپږ بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشری ماڼۍ د ملي مصالحې عالي شورا او ګڼو نورو افغان او یو شمیر بهرنیو سیاستوالو د خبریال او ویاند یما سیاوش وژل غندلی او له اړوندو ارګانونو یې غوښتي چې عاملین یې ونیسي. سیاوش دا مهال افغانستان بانک کې د عامه اړیکو مسؤل و. دا او دوه همکاران نن سهار کابل کې یوې چاودنه کې ووژل شول. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم پر پیښې غبرګون ښودلی. تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
عیني شاهدان وایي د سهار 9:30 بجې شاوخوا کله چې یما سیاوش په خپل موټر کې دفتر په لور روان و د کابل د څلورم مکوریان په سیمه کې په موټر چاودنه وشوه. د تلو نیوز دغه پخوانی وین تازه په مرکزی بانک د عامه اړیکو د رئیس او سلاکار په توګه دنده پیل کړې وه. په دغه چاودنه کې د مرکزی بانک د ریاست یو بل کارکوونکی او د ښاغلي سیاوش موټر چلوونکی هم وژل شوي دي. د چاودنې شاهد نادر
فادرجانش د سفید آمد نمی جد وخت کې
د یو پلار لپاره ډیره دردونکې ده چې د خپل زوی د پښې و ټوټه وګورم. کله چې پلار راغی او د ما د بدن ټوټې شوی کړي ولیدل به و خښو
جزوف کټ اور برداشتیم.
شیرشاه خاموش چې د پښې بل عیني شاهد دی د چاودنې کیسه داسې کوي.
زه نه ولا نامدګی منو د اسلام ابو سفی خواته چې یو زلم ول د سنتاری وصول د ما کوټه کې مشکو کوټه سم تخ کړی دو خپل سرګ مول د مور نو سره ما هم ځم کوټه کې په څه کوا چو مور نو واچو تیګي خستین د سیمنٹ موږ ته کور ورته دل موږ ډیرو خطا سو کور کې چیغه سولې.
تر اوسه دغه مقناط سیمنٹ چاودنی مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستای. د کورونی چارو وزارت وین طارق آریان ویلی چې دا پیښه څېړل کیږي.
نن سهار شاوخوا 9:00 بجې او 30 دقیقې په یو کورلا ډوله موټر د مقناطیسي سیمنٹ چاودنه وسوه. په دغه پیښه کې زموږ ښه خبریال یما سیاوش موټر چلوونکی او یو بل کس شهیدان شوي دي.
نن سهار د کابل د 5 امنیتي حوزې اړوند نیازبیک سیمه کې هم د یو مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا د پیښې غندلې او له اړوند ارګانونو یې غوښتنه کړې چې عاملین یې ونیسي. د رسمي شمیرو له مخې د روان زیږدیز کال له پیل نه تر اوسه شپږ خبریالان په بیلابیلو ترهګریزو پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو خوندوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی د خبریالانو رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو اندېښنه ښیي.
در سال 2020
پا
په 2020 زیږدیز کال کې د یماسیا وش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید او شپږ ترهګریزې پیښې لرو. په ټوله کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له اتیاو زیاتې پیښې ثبت شوي دي.
یماسیا وش تیر څو کلونه په طلوع نیوز کې د سیاسي خپرونو چلوونکی و.
له دغې پیښې دا دی نږدې 2 ساعته وتلي خو تر اوسه یې مسؤلیت کومې غاړې په کومې د جګړې کومې ښکېلې غاړې په غاړه نه دی اخیستی. د تاوتریخوالي پیښو کې تمیګو، ورزو، اورزګان ته د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو جګړه روانه ده. د ګیزاب امنیه قومندان وایي د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ طالبانو نیولې او که مرسته ورونه رسیږي طالبان نور پرمختګ هم کوي. طالبان وړ مشپه د ګیزاب بازار ته ننوتلي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
چارواکی وایي د اورزګان د ګیزاب د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار نن دوهم ورځ لا هم د وسلوالو طالبانو په لاسونو کې دي. د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قومندان لالی نن ازادي راډیو ته د جګړې له سیمې څخه وویل چې په ولسوالۍ کې لا اوس هم درنه جګړه روانه ده او افغان سرتیرو کوم پرمختګ نه دی کړی. نوموړي وایي د یادې جګړې پر مهال یو شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو وایي د کره شمېر په اړه یې ځکه معلومات نه لري چې دوی په قومندانۍ کې لا هم مسیره پاتې دي.
جنگ وسم ادامه لري بس یو قومندانۍ پاتې ده. په قومندانۍ کې موږ د لیپا سای پر ځای یو نیولې نور نو امنیت دفتر پټاو کې هغه منطقه ولوله ولسوالۍ د دې په لاس کې ده. بازار دې په لاس کې دي. حکومت کومک نه راکړي دا یو بازار تا دې اوس په دا پیرن دا جنگ ته دا جریان د جنگ به تاسو خبر
د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قومندان لالی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو وایي په اړه یې کره معلومات ورسره نشته. امنیت قومندان لالی دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یاد ولسوالۍ کې د تېرې یوې میاشتې راهیسې تر 60 زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته ویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې تېر شپه جګړه نه ده شوې او افغان فوجیانو هم کوم پرمختګ نه دی کړی. سایل وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
دغه سیمه چې دی هغه بل شپه حاکم شوی و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ګیزاب د جګړې او دغه راز د افغان سرتیرو د دغه خبرو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. پر ګیزاب ولسوالۍ له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي چې بالاخره تېره ورځ یې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ هم ونیول. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان ښار ښاروال ظریفه غفاری وایي د امریکا د بهرنی چارو وزیر له خوا یې د پلار د وژنې په اړه د غندنې اعلامیه هیڅ درد نه دوا کوي. دا وایي د پمپیو د ټویټ په ځواب کې ورته لیکلي چې لطفا د انسانانو په سرونو معامله مه کوئ. د اغلې غفاری پلار عبدالواسع غفاری چې پوځي منصبدار و د تیرې پنجشنبې په ورځ د خپل کور مخې ته په کابل کې ووژل شو. له اغلې غفاری سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د پلار د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زما پلارجان ډګروال عبدالواسع غفاری پنجشنبې په ورځ 4 بجې همدلته د کور په څنګ کې همدغه کوڅه کې دننه شهید شو. درې مرمۍ په سر ویشتلي وو. زما پلارجان ته په کرات ویل شوي وو، امنیت مکتوبونه ورکړي وو او حتی 2 ورځې مخکې هم امنیت را مکتوب ورکړی وو او تر دې یاده پورې هم ورته ویلي وو چې که دلبند څه لپاره تا به ترور کي او که نه خوشحالوال لپاره هم تا ترور وي نو په ځان پام کوه. پلارجان مې دغو ډګروالانو په لیست کې چې ایسای او یام طالب لخلوری ترور کیگی افغانستان که پا غلستی و دوما فلار جان ده شهادت اغا 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 چه چا کرده دیر وازی ده طالبان پا خپل دال جهات ویب سایت للاری ده خبری خبر کردی او دایویلی چه زمون لخوا شوی او زمال پارا هم پدنده که مخالفتون اغا یو سیاسی اغا دی اغا طولیز موضوع دی پسیمه که خو په ټوله کې هم ځکه خطر کې مو هم چې زما پلار شهید شو
دا د ایسای کار و دا د طالبانو کار و او دا یو ازي شي دی او چې لکه مارچ په دوه ګوتو پټي یم نه.
ستاسو پلار څه دنده درلوده لغلی غفاري؟
زما پلار جان د تعلیمات زریهی ضربتي کبرا قماندان د ضربتي مکتب عمومي قماندان و د کماندو کل
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر ستاسې د پلار وژنه غندلې ده او خواخوږي تاسو سره ښکار کړې ده. تاسو د اعلامیه وکتله؟
بله هغه مې لیدلې. خو هغه زه سوچ نه کوم چې زما درد دوا کې ما په خپل ټویټ کې هم وازې لیکلی چې زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې د دغه اقل د 5000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. دا زما د پلار جان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی او پته هم وازې لیکلی چې لطفا نورو ظریفانو سره داسې مه کوئ، کوشش مه کوئ چې ډیل وکړئ، حداقل د انسان په سرونو باندې نور ډیل ونیشي.
د میدان ښار ښاروال ظریفه غفاری وه چې د خپل پلار د ترورېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په افغانستان کې په وروستیو کې تاوتریخوالی او ناامنۍ زیاتې شوې. د افغانستان ولسي جرګې هم هیواد کې د همدغو ناامنیو د ډېرېدو له کبله لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي نن خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. دوی د امنیتي سکتور پر وزیرانو سربیره د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي امنیت سلاحکار هم د حساب کتاب دې غونډې ته بللي وو، خو امرالله صالح او حمدالله محب نه وو ورغلي. د جواب دغه غونډه د رسنیو لسترګو پټه تر سره شوې، خو وروسته وکیلانو وویل چې کومه ځانګړې پایلې نه لرله. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی راپورته.
په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په ځانګړي ډول پر کابل پوهنتون د برید په تړاو ولسي جرګې ته د امنیتي چارواکو د وربللو فوقالعاده غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د شنبې د ورځې دې غونډې ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي، د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج، د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب او د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح غوښتل سوي وه. غونډه د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په غوښتنه سري سوه، خو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی په خبره د دغه جرګې د یو غړي رمضان بشردوست ضروري ګډوډه او بالاخره بې نتیجې پای ته ورسېده. هڅه مو کړه په دې اړه د رمضان بشردوست نظر هم ولرو، خو د نوموړي ټلیفونونه غلي وو. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب جرګې ته نه وو ورغلي. د ولسی جرګې یو غړی بسم الله محمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ وايي باید دا غلې وای، دا ولې غیر قانوني د موږ حق دی، باید دا غیر قانوني نه دی چې د جندلا موږ شي چې پاره ساتو. نو دا چې ټول چاري دې په غاړه کې د کابل امنیت په غاړه کې شاولې دې په غاړه څنګه څه کی ټول مسلیت دې په غاړه واخی، باید دا غلې وای د خلکو جواب ورکړي وای، خلک قانون وخت جواب ورکړي وای، ټول دولت توان وړ خبره ده.
ولسی جرګې امرالله صالح ځکه خپل د غونډې ته غوښته و چې په دې ورستیو کې نوموړي د کابل ښار د امنیت مسولیت اخیستای دی. خو د لومړي معاونیت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې ولسی جرګه باید دوی ته د امرالله صالح د ورتګ په اړه پوره وضاحت ورکړي.
ولسی جرګه ووایي چې د کوم قانون پر اساس دوی له لومړي معاون صاحب څخه غواړي چې ولسی جرګې ته ورشي. که چېرته موږ ته دا مشخص وي معاون صاحب د افغانستان ولسی جرګې ته د یو ملي نهاد او د خلکو د استازو د ادرس په توګه احترام ته په پام سره پاره صورت کې بیا موږ خپل ځواب ویل شو چې ماون صاحب هغه جلسې ته هغه هم کچیر ته استمایه غونډوي چې ماون صاحب هغه ته وضاحت ورکړي. اما د افغانستان قانون واضح دی، نه څوک به افغانستان ولسمشر او نه دغه لومړی ماون احضار کول شي او نه استهزاء کول شي.
د ملي امنیت شورا د سلاحکار دفتر بیا جرګې ته د ښاغلي محب د نه ورتګ پاړه زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایي. خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی به ازادي راډیو ته وویل دوی به حکومت ته یو مسوبه ولیږي چې د ستونزو حل شي.
بدبختانه چې دواړو وزر پیدا نه کړو، موږ اجنډا واضح معلومه او دوی ته ملګلې و چې کابل په پانتون باندې برید او څنګه چې اول معاون ریاست جمهوری کابل نه امنیت چارې په لاس کې اخیستې دي، درحاله چې موږ قمندان امنیت وزیر د داخله او دا ټول لرو. اوس موږ یو مسوبه حکومت ته لګو په هغه باندې به ټینګار وسي چې ولې داسې پارلمان سره مشکل پیدا
کړي. امنیتي مسؤلین په داسې حال کې ولسی جرګې ته غوښتل سوي و چې په دې وروستیو کې په کابل کې امنیتي پیښو زور اخیستی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو د نړۍ یوې تودې موضوع ته او هغه هم د امریکا ولسمشریزې ټاکنې. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دوه کاندیدان جو بایدن او ډونالډ ټرمپ د څلورو مهمو ایالتونو څخه د نویو رایو د شمیرو خپرېدو ته شیبې شمیري، چیرې چې چارواکي وایي لا هم رایه شمیرنه دوام لري. بایدن په انتخاباتو کې د خپلې بریا وړاندوینه کړې خو د بریالیتوب اعلان یې نه دی کړی. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، اجملان را سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو روستی او نوی خبرونه سدی؟
لودین صاحب، د امریکا د ولسمشری له انتخاباتو څلور ورځې وروسته د شنبه پورې سهار وختي بایدن په اریزونا، نیوادا، جورجیا او پنسلوانیا کې تر خپل سیال ډونالډ ټرمپ یو څه مخکې و. په دې حالاتونو کې چارواکي د زرګونو رایو چې ډیرې د پوستې له لارې استول شوي سلو او د سخت شمار کار ته دوام ورکوي. اوسنی شمیر بایدن پر هغه لارې سیخ کړی چې باور دی 300 انتخاباتي کالج رای به خپل کړي. دا له 200 انتخاباتي کالج رایو چې ورته د بریا لپاره اړتیا ده ډیر دي. دا له 2000 میلادي کال را وروسته لومړی ځل دی چې امریکایي رای ورکوونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګټونکي کاندید اعلان ته دومره ډیر په تمه پاتې کیږي. سبب یې دا دی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې تر 30 میلیونو زیاتې رای ورکوونکو خپلې رای د پوستې له لارې استولې دي، چې هغه د نورو هغه رایو په مقایسه چې سملاسي ورکول کیږي شمارلی او تدقیقی وخت خواړي. په پنسلوانیا کې د شنبه پورې سهار د رایو نوې شمیرو ته تمه کیده. دغلته به بریالیتوب بایدن په قطعي توګه سرته راولي. د تازه شمیرو له مخې بایدن په دې ایالت کې 9000 رایې له خپل سیال مخکې دي او یوازې 4% رایې دغلته له شمیرلو پاتې دي، چې تمه کیږي د نن ورځې تر پایه پورې، البته په ځایي وخت، به دا رایې هم وشمیرل شي. بایدن تر دې مهاله له ولسمشر ټرمپ په ملي سطحه 4 میلیونه رایې مخکې دی. دا د ولسمشرۍ په هغه انتخاباتو کې چې تر اوسه ډیموکرات یا جمهوري غوښتونکي کاندیدانو ګټلي، د عامه رایو له پلوه یو ریکارډ ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ بایدن خپلو ملاتړو ته وینا کې خپل مشرتابه د عمل ماموریت وباله او ویل دا ښیي چې امریکایان خپل هیواد یو ځای کول غواړي نه ویشل.
We don't have a final declaration.
موږ تر اوسه پورې د بریا وروستي اعلان ته نه یو رسیدلي. خوشمیر روشانه او د قناعت وړ دی. موږ به د سیالي ګټو.
په داسې حال کې چې د رایو شمیرل دوام لري، بایدن پر امریکایانو ټینګار کړی چې آرام اوسي او زغم وکړي. ټرمپ بیا پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ټینګار کړی چې رای ورکول د پراخو درغلیو او بې نظمیو سره مل و، او په دې انتخاباتو کې یوه لویه لاره برخرای چې د پوستې له لارې استول شوي دي، ټرمپ یې په شمېر راوستولو نیوکې لري. د نوموړي انتخاباتي کمپاین په 2 ولایتونو کې د قانوني اقداماتو ګواښ کړی چې د رایو شمېرل ودروي او یا چارواکي اړ کړي چې په دغه ایالتونو کې رای له سره وشمېري.
ډېره مننه اجمل اندو چې د امریکا په انتخاباتو کې د نوو پرمختګونو په اړه معلومات راکول. په همدې انتخاباتو کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو رای شمیرنه روانه ده، د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید اوسمهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2 ځلې خپل بریا اعلان کړي. هغه د نومبر په 15 نیټه له کوم شواهدو پرته اعلان وکړ چې د بریا د امریکا د خلکو په وړاندې یوې درغلۍ او د ډیموکرات ګوند فاسد ماشین غلا کړې ده. نوموړي ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې د پیسو، رسنیو او تخنیک تاریخي دخالت شوی. دا خبرې وروسته د لغوسې ډاکو ټویټونو کې هم راغلي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ ادعاګانې ان د جمهوري غوښتونکو د یو شمیر مهم غړو لخوا هم بې بنسټه ګڼل شوي، او دوی ویلي چې ولسمشر ټرمپ په خپلو دې خبرو سره د دغه هیواد په انتخاباتي سیستم د خلکو باور زیانمنوي. دوی د ولسمشر ټرمپ پر دې خبرو نیوکه هم کړې. د بحثونو دا پوښتنه پورته کړې چې د امریکا په انتخاباتو کې درغلۍ څومره ممکنه ده او د مخنیوي لپاره یې کوم میکانیزم شته. دا موضوع د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې څېړلې چې جزئیات داوود جنبش وړاندې کوي.
د ولسمشر ټرمپ اساسي شکایت د هغو رایو په اړه ده چې رای ورکوونکو مخامخ صندوقونو ته نه دی اچولي. میلیونونه رایې د پوځیانو، عامو وګړو، له هېواده بهر امریکایانو او یو شمېر زیاتو هغو کسانو لخوا چې د کورونا ویروس له ویرې له خپلو کورونو نه دي وتلي پوسته کې لیږل شوي دي. په امریکا کې ټاکنې د ایالتي قوانینو له مخې کیږي، نه د فدرال او مرکزي سیستم پر بنسټ. نو له همدې امله د انتخاباتو لپاره یو واحد شکل نشته، او د ټاکنو په ورځ خلک یوازې جمهور رئیس ته رایه نه ورکوي، بلکې د کانګرس غړي او ایالتي شوراګانې هم ټاکي، چې همدغه سیمه ییز پارلمانونه بیا په محلونو کې د انتخاباتي مبارزو څرنګوالی غوره کوي. نو همدا سبب دی چې په امریکا کې د انتخاباتو لپاره هر ایالت کې د رای ورکونې څو طریقې په نظر کې نیول شوې دي. رای ورکونکي کولی شي په عنعنوي پوست، ایمیل یا حضوري ډول خپل رای وکاروي. همداراز هر ایالت د رای ورکونکو د ثبت طریقه او غیر حضوري رایو د لاسلیک څار په خپل کوي. نو په دې بنسټ بیلابیل عوامل کولی شي د ټاکنو پر پایلو اغیز وکړي. په نامخامخ رایو کې یو مهمه خبره دا ده چې رای باید د ټاکنو د ورځې له پای ته رسیدو وړاندې ورکړ شي، او د دې رای د ثابتېدو لپاره باید پوستي سند موجود وي. که رای د ټاکنو د ورځې تر پای ته رسیدو وړاندې ورکړ شوی وي، نو بیا ستونزه نه ده که ناوخته ټاکنیز مرکز ته ورسیږي او حساب شي، خو هرومرو شمیرنه ځنډوي. جمهور رئیس ټرمپ د نومبر په 15مه ادعا وکړه چې مشیګن ایالت کې انتخاباتي کارکونکو هغو څارونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې غوښتلې د ده په خبره تکراري رایې وشمېري. خو د ولسمشر ټاکنیزه ډله د حقوقي دعوا برخه کې پاتې راغله، او قاضي مشیګن ایالت کې حکم وکړ چې د رای شمیرنې بهیر د درولو لپاره هیڅ ډول قانوني بنسټ نشته. د امریکا په ټاکنو کې نړیوال نظارت هم رول لري. د اروپا د همکاریو او امنیت ټولنې له دې وړاندې د امریکا په اتو انتخاباتو کې د څار دنده درلوده چې د 2013 کال منځ پړاویزو ټاکنو ته د څار یو موقت پلاوی هم استولی و. دغې ټولنې د همدې میلادي میاشتې په 4مه اعلان وکړ، سره له دې چې د رایو په انتقال کې بېنظمۍ او د کورونا ویروس له امله قانوني بې باورۍ او سیاسي ویش و، خو اوسني انتخابات سم ترسره شوي او پایلې یې پخې او باوري دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. د روسیې یو ډله پوځیان پاکستان ته تللي او هلته یې د هغه هیواد له پوځیانو سره ګډ تمرینات پیل کړي. د دغو تمریناتو ځای ځایګای لا مشخص شوی نه دی، خو چارواکي وایي هدف یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د تجربو شریکول دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان په دې اړه دغه معلومات راکړل.
د پاکستان فوج وایي چې د پاکستان او د روسیې د فوجانو ګډ تمرینونه پیل شوي دي چې دا به دوه هفتې دا دوام کوي. او د پاکستان د فوج په یو بیانیه کې دا ویل شوي دي چې د دې ګډو تمرینونو هغه یو هدف او مقصد چې دی هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم د یو بل د دواړو تجربې دي هغه به یو بل سره شریکوي. د پاکستان فوج بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د نورو تجربو سره سره به په دې کې د یرغمل نیولو خلکو د هغې د ازادولو هغې به هم دوی ګډ تمرینونه کوي. د پاکستان او روسیې د فوجانو مابین اوس دغه تمرینونه هر کال کیږي، یو وار پاکستان کې، دویم وار روسیه کې. او دا ګډ تمرینونه دا په 2014 کې اول ځل شوی چې په پاکستان کې شوی. او دا چې کله د امریکا او د پاکستان تعلقات لکه د افغانستان په مسله باندې خراب وو، پاکستان بیا روسیې ته نږدې شوی، اړیکو کې خواله راغلی، او دغه فوجي همکاري هم شروع شوی د پاکستان او روسیې ترمنځ. د فوج بیانیه کې دا نه دی ویل شوی چې څومره د تعداد کې د روسیې فوجان د دې تمرینونو لپاره راغلي دي او دا په کم ځای کې د زی خبره هم نه ده شوې. خو د نه وړاندې په روسیه کې هم شوې دي او پاکستان فوج دا وایي چې دغه تمرینونو د روسیې او د پاکستان بنیادي مقصد چې وي هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم تجربې دي هغه یو بل سره شریکوي.
و سمستاسی یو شمیر اسمسونه. عبدالعزیز غالب د هلمند لیکلی وای خدای دې امریکایي عسكر زموږ له هواد نه وباسي چې سول راشي. د پکتیا د سمکنیونه سمی الله حلیمی تندر لیکلی وای حکومت دې په مرکز کابل کې د غلو مخه په کلکه ونیسي او کچيري د غلو مخه وننی ول شي وضعیت نور هم خرابيږي. همدې اوریدونکو بل ځای کې لیکلی وای وچ ډوډۍ خرو خو کاش کې سول راشي. یو بل اوریدونکو تازه خان سمسور لیکلی وای د امریکایانو ولسمشر به افغانستان ته کومه خاصه ګټه ونه رسوي. شپګنیمه بجې شوې دغه خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.